وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او رې د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2:29 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سره شرف پنځه سبه صاف او واضح اوریدلی شئ. په هم څو شیبو کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه پرانستل کېږي. دا غونډه افغان ولسمشر اشرف غنی او د اروپایي شورا مشر ډونالډ تاسک په ګډه مخته وړي. د ازادي راډیو خبریال به مو له دې غونډې له حاله په مستقیم ډول خبر کړي. د غرض د دې غونډې مخکې هم د افغانستان په اړه ځینو چارواکو یو لړ څرګندونې کړي. نور موضوعات هم د بروکسل د غونډې په ارتباط په دې خبرونه کې څېړو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره هم پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د ولسمشر جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ترامپ وایي روسیې د دې لپاره چې د متحدو ایالتونو ډیموکراتانو ته درناوی نه لري په سوریه کې د اوربن معامله ګډه وډه کړه. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هیواد نوي منتخب پارلمان ته وینا وکړي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، د افغانستان کورنۍ خبرونه محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی د افغانستان په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شو. د کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې لا هم د کندوز په ښار کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او د ولسی جرګې اداري پلاوی یو شمیر غړي په هیواد کې روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان په اړه د بروکسل نړیوال کانفرنس نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شو. د غونډې په پیل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا مغرینی ژمنه وکړه چې اروپایي ټولنه به تر 2000 میلادي کاله له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. میرمن فدریکا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ تر څنګ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړې یو هڅونکی ګام وباله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیری او د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بانکی مون غونډې ته وینا وکړي. خغلی غنی په خپل خبرو کې په افغانستان کې شوی پرمختګونه او شته ستونزو ته په اشاره سره ویل چې افغانان به د نړیوالو په سخاوتمندانه مرستو خپلې ستونزې حل کړي. ولسمشر غنی وایي افغان حکومت په مشروط ډول د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتونکی دی او په دې برخه کې به خپل مسؤلیت په ښه توګه سرته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بانکی مون شمنه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتو نړیواله ټولنه بعد پخوا په څیر له افغان حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې لا هم د کندوز په ښار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ولایتي شورا وکیل امرالدین ولی نن آزادي رادیو ته وویل چې کندوزیان د خوراکي توکو له جدي کمښت سره مخامخ دي او په خورا سختو شرایطو کې ورځې شپې سبا کوي.
فعلا د کندوز ښار په واټونو او کوڅو کې جنگ روان دی. د خلکو وضعیت ډېر خراب دی. پر خلکو اوبه او ډوډۍ قطع شوي او په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي.
د کندوز د والی وایند محمود دانش بیا وایي چې افغان ځواکونو طالبان د کندوز له ښاره په شاتم بولي او وضعیت د دوی تر کنټرول لاندې دی. ښاغلي دانش نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم رد کړه چې ګواکې جګړه د مهال د کندوز ښار په واټونو او کوڅو کې روانه ده. بلخوا د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې لا هم هغه سیمې چې طالبانو په کندوز کې نیولې وې د دوی په واک کې دي. او وروستی خبر د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر غړي په هیواد کې روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې راتلونکي غونډې ته به امنیتي مسؤلین د وروستیو نامنیو د وضاحت لپاره ور وغواړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن د جرګې مشري هم کوله وویل چې امنیتي وضعیت نه یوازې په کندوز بلکې هلمند، روزګان، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی. د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې دوه ورځې وړاندې طالبانو پر کندوز ښار د پراخو بریدونو په پایله کې د دغه ولایت ځینې سیمې ونیولې. د افغانستان اړوند خبرونه هم دومره ول. بهرني خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا د ولسمشر جمهور غوښتونکي کاندید ډونالډ ترامپ وایي روسیې د دې لپاره چې د متحده ایالاتو ډیموکراټانو ته درناوی نه کوي په سوریه کې د اوربن معامله ګډه وډه کړه. ډونالډ ترامپ چې پرون په اریزونا ایالت کې خپلو پلویانو ته څرګندونې کولې ویل روسیه د اوربن دا معامله ګډه وډه کړې او اوس په سوریه کې بمباري کوي. ټرمپ له روسیې وغوښتل چې په فوري توګه په سوریه کې خپل بریدونه ودروي. نوموړي وویل په سوریه کې له اوربند څخه د روسیې سرغړونه دا ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما او ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ته هیڅ درناوی نه لري. جمهوري غوښتونکي کاندید ټرمپ ویلي که دی د امریکا ولسمشر وای نو روسیې به هیڅکله دا کار نه وکړی. ټاکل شوی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هیواد نوي منتخب پارلمان ته وینا وکړي. دا د تیرې سپتمبر میاشتې له پارلماني انتخاباتو وروسته د استازو د جرګې یا دوما د نوي منتخب شوو غړو لومړنۍ غونډه ده. دا ولادیمیر پوتین په مشرۍ د متحده روسیې ګوند په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ وګټلې. د متحده روسیې ګوند وروسته ترې نور ګوندونو د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې رایې ګټلې دي. د روسیې کمونیست ګوند، لیبرال ډیموکرات ګوند او د عادل روسیې ګوند هغه سیاسي ډلې دي چې کرملین ته نږدې بلل کېږي او په روسیې انتخاباتو کې له متحده روسیې ګوند وروسته زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ویلي د روسیې پارلماني انتخاباتو کې درغلي شوې او د سیاسي ګوندونو اساسي حقونو څخه سرغړونه شوې ده. د روسیې په دوهم ستر ښار سنت پیټرسبورګ کې له دې وروسته خلک مکلف دي چې د هرو درې میاشتو کې له بهرنیو ادارو سره د خپلو قراردادونو رپورټ وړاندې کړي. د دې ښار د ادارې لخوا نن د تصویب شوي سند له مخې چارواکي باید له بهرنیو سازمانونو او کمپنیو سره د خپلو کتنو د موقعیت، نیټې او هدف په اړه ځانګړې فورمه ډکه کړي. د سنت پیټرسبورګ د خلکو استازي مکسیم ریزنیک ازادي راډیو ته وویل دا نوی سند د اوسپنیزې پردې په څیر دی. د نوموړي اشاره د پخواني شوروي اتحاد پر مهال له بهرنیانو سره د روسانو پر تماس د حکومت سخت کنټرول ته وه. په 2014 کال کې د مسکو لخوا له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې تر الحاق وروسته د لویدیځ او روسیې اړیکې له سړې جګړې وروسته حالت ته ستنې شوې دي. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتریتی چې په سپینو خبرو کولو مشهور دی ګواښ کړی دی چې امریکا سره به د اوږدې مودې ائتلاف مات کړي او له روسیې او چین څخه به وسلې واخلي. د فلیپین ولسمشر په سختو ټکو ویلي چې د امریکا ولسمشر فلیپین ته د وسلو له پلورلو انکار کړی دی. رودریګو دوتریتی ولسمشر اوباما مخاطب کړی او ورته ویلي دی چې جهنم ته لاړ شه. نوموړي ویلي کېدی شي د خپلې واکمنۍ پر مهال له امریکا سره د خپل هیواد اړیکې پرې کړي. د فلیپین ولسمشر ویلي د خپل دوه جنرالان روسیې او چین ته استولي او روسي مقامات ورته ډاډ ورکړي چې هیڅ خبر نه ده دوی ته ټول هغه څه ورکوي چې ورته اړتیا لري. د فلیپین د مشر په خبره چین هم ورته ویلي چې راشي موافقه وکړي او څه چې غواړي درته استول کیږي. سپینې ماڼۍ بیا د فلیپین د جمهور رئیس داد سرګندونې کم اهمیت بللې دي او وایي چې د هیواد تر اوسه له امریکا سره په خپلو اړیکو کې د کوم ډول بدلون غوښتنه نه ده کړې. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د راتلونکي دوشنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د لیدلو لپاره انقرې ته لاړ شي. د روسیې د جمهور رئیس یو همکار یوری یوشاکوف ویل چې پوتین به همداراز په استنبول کې د انرژۍ په نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. د انرژۍ نړیواله غونډه به د راتلونکي اونۍ له دوشنبې تر پنجشنبې جوړه شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. نن د بلجیم پلازمینه بروکسل د افغانستان په اړه د یو مهم نړیوال کنفرانس کوربه دی. دغه کنفرانس نن پرانستل شوی او د یو شمیر هیوادونو چارواکو هم د کنفرانس ته مخکې له مخکې څرګندونې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې وستایلې. په تېره بیا د سولې په برخه کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه وستایله او هغه یوه بیلګه وبلله.
will be able to emerge from the shadows to rejoin Afghan society. This is a model for what might be possible. We don't know yet, has to be delivered, but it is a very important beginning.
د افغانستان حکومت لمن دی چې په دې کنفرانس کې نړیوال له افغانستان سره په 2014-2020 کال پورې د کال 4 میلیارد ډالر مرسته وکړي. آیا د افغانستان حکومت به دغه مرستو د لګولو ظرفیت ولري؟
دا پیسې متاسفانه نیمایی عادي بودجه ته ځي، ځکه چې افغانستان تر اوسه پورې توانېدلی نه دی چې خپل عادي بودجه هم بشپړ کړي.
له دغه کنفرانس څخه افغانان څومره هیله لري؟
خورا مهم کنفرانس دی د افغانستان لپاره او سرنوشت سازه کنفرانس په دې دی چې ژمنې به تر 2020 کال پورې د نړیوالې ټولنې لخوا مرستې او ژمنې به تازه کیږي.
لدغه کانفرنس مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو سره یو موافقه لاسلیک کړې چې د بخښنې نړیوال سازمان پرې انتقاد کړی. د دغې موافقې له مخې هغه افغانان چې په اروپایي هیوادونو کې نه منل کېږي افغانستان بیرته مني. د کندوز امنیتي وضعیت ته هم کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه هم در تخبرو د اساسي او بشري حقونو او د ښځو ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، نن د بروکسل د بلجیم پلازمینه بروکسل د افغانستان په اړه د یوه مهم نړیوال کانفرنس کوربه دی. په دې کانفرنس کې د شاوخوا اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو او محسسو استازي ګډون کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د اروپایي شورا مشر دونالد تاسک نن د هغه کانفرنس مشري کوي چې په کې به له افغانستان سره د نړۍ هیوادونه او ادارې د 2004 شلم کال پورې خپلو مرستو ژمنه وکړي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر هم دا شیبر سره د ټلیفون په لیکه د شیبر سره خبرونه ته خره غلاست. کراته وایي چې نن د بروکسل کې څو شیبې مخکې د افغانستان په اړه یو کانفرنس جوړ شوی و. په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی، افغان ولسمشر اشرف غنی، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د غراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان په اړه یو لړ مهمې څرګندونې وکړي. کاورونکو ته لږ معلومات ورکړي مهرباني.
نوري صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دغو مشرانو نن د بروکسل په غونډه کې خبرې وکړې، د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی نن اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه بل افغانستان سره 1.2 میلیارد یورو مرسته وکړي. او د پختلو خبرو کې په دې باندې ټینګار وکړ چې دا مرسته د دې لپاره دي چې افغانستان له سیاسي پلوه اروپایي ټولنه حمایت کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم خبرې وکړې د غونډې ته، او د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. او بان کی مون دا خبره هم وکړه چې د راتلونکو څلورو کلونو په موده کې د افغانستان لپاره یوه زمینه برابره شوې ده. خو په بان کی مون دا زیاته کړه چې په افغانستان کې په کار دي چې انتخاباتي اصلاحات رامنځته شي، او په دې ټینګار وکړ او همدارنګه د سولې په خبرو کې د ښځو حقونو ته د پاملرنې مسله یاده کړه. لکه څنګه چې نوري صاحب مخکې تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری خبرو ته اشاره وکړه، جان کیری د سولې په ارتباط باندې د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې تړون ته اشاره وکړه، او د دې روغې جوړې مبارکي د افغانستان د ملي وحدت حکومت ته ورکړه.
شیبر صاحب، که همدغه دلته که د جان کیری یو لنډې څرګندونې واورو تاسو سره اوسئ. جان کیری په همدې ارتباط وویل چې دا د افغانستان د حکومت یوه مهمه لاسته راوړنه ده چې د سولې خبرې د یوې مخالفې ډلې سره په بریالیتوب مخته ویوړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې خبرې او د سولې موافقه یوه نمونه ده چې د دولت نور وسلوال مخالفان هم ترې درس واخلي او راسي د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي.
Last week the Afghan government announced a peace agreement with a militant group headed by Gulbuddin Hekmatyar, one of the country's most notorious figures. And the agreement requires Hekmatyar II and his commanders to cease violence, cut all ties with their international terrorist organizations, and accept the Afghan constitution, including...
بله، شیبر صاحب، لکه څنګه چې مخکې مو هم ویل، جان کیری ویل چې د ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه به خپله ګلبدین حکمتیار او نور قمندانانو ته د دې زمینه برابره کړي چې دوی له هغه پټ ژوند څخه راووزي او د افغانستان د ټولنې یوه برخه سي او په سیاسي نظام کې ګډون وکړي. او دغه راز هم طالبانو ته یو پیغام ورکوي که مهرباني وکړي تاسو ادامه ورکړئ.
بله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ورته وخت کې پر روسیه چین پاکستان هند او ایران شاخ وکړ چې د افغانستان د ستونزو په راکمولو کې او لمنځوړلو مشکلاتو په لمنځوړلو کې مرسته وکړي او دا البته د طالبانو بغاوت هم اشاره وکړه چې په دې برخو کې د سیمې هیوادونه باید کومکونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د اداري فساد مسلې ته هم اشاره وکړه او ده وویل چې د ملي وحدت د حکومت هڅې د سایلو دي او بیا د مثال لپاره د خبرې اشاره وکړه چې حکومت چارواکو خپل شتمنۍ په روسیې کې ثبت کړې دي. او نوري صاحب د غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني هم خبرې وکړې. هغه تر ډېره هغو پروژو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې روانې دي او ده وویل چې په روسیو کې تقریبا 1.1 میلیارد ډالر پانګونه په افغانستان کې شوې ده او د په ترکیه کې او وخت په هلمند کې د ویل چې یو ترکی کمپنی غواړي چې 200 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. او د افغانستان جمهور رئیس همدارس لنډیوالو وګورل چې افغانستان سره مرسته وکړي. د ویل چې د فساد په برخه کې ستونزې شته او همدارس جرمونه په افغانستان کې شته او د دې له خاطر چې د تروریزم د په وینا جوړې وي سل شي نو نړیواله ټولنه دی د افغانستان او سیمه مسلې ته پاملرنه زیات کړي.
بله شبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په حکومت کې ځینې ستونزې شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم وویل چې دای چې کله سناتور په افغانستان ته څوز دي تللی او افغانستان کې ډېره پانګونه کړې په تیره بیا د ملي یووالي د په حکومت کې هم د خپل رول په اړه وویل چې د هڅه کړې چې افغانستان یو حکومت ولري، یو باثباته حکومت، او دغه حکومت وکول شي چې خپل خلکو ته ورسیږي. د وویل چې په نړۍ کې د سیاسي حکومت نشته چې په ریکي ستونزې نه وینو، تبند ملي والی په حکومت کې به هم ځینې ستونزې وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون هم په افغانستان کې ورسته لاسراوړنې وسته ایله او د ویل چې هغه مرسته چې نړیواله ټولنه له دې هوا سره پراتون کې کوي دا بل دې هوا سره مرسته وکړي چې په خپل پخو ودرېږي. بان کی مون په یو برخه کې البته وویل
د کمیټمنت اف دیس کانفرنس پروواید a crucial window of opportunity for the next 4 years. The National Unity Government must sustain its unity of purpose. My message is clear.
بلې بانک مونوئل چې دغه مرسته چې په دې کانفرنس کې نړیوال افغانستان سره دراتونکو څلور کلونو لپاره کوي هغه ډېری مهمه دي چې دا حکومت وکول شي، البته د افغانستان وکول شي په خپل پخو ودرېږي. شیبر صاحب، دا هغه برخه و چې د هغه اساسي کانفرنس مخکې جوړ شوی و او پکې دغه چارواکو او د نړۍ مشرانو خبرې وکړي. هغه کانفرنس چې پرانستل کیږي او په هغه کې له افغانستان سره هیوادونه او نړیوال سازمان په مشخص ډول خپل مرسته اعلانوي، ویل کېدل چې دا په 2 بجو باندې پرانستل کیږي، تر اوسه پورې کوم څرک نه لګیږي؟
دا اوس چې نورې سبدات سره خبرې کوم، هغه د کانفرنس لزایه یو سره لري شوی يم ځکه چې هلته خبرې اعلان زیات وو، نو ټاکلې جدول سره سم هغه کانفرنس به پیل شوی وي او په یوه کانفرنس کې به د افغانستان جمهور رئیس بل وینا وکړي او همدارس به د یو شمېر نور چارواکي هم د کانفرنس خبري وکړي. او اټکل کېږي چې په دې کانفرنس کې د نړۍ نور هیوادونه لکه د امریکا متحده ایالات چې داسې ښکاري تر ټولو به زیاتې مرستې له افغانستان سره تر 2000 کال پورې وکړي، هغه مرستې به هم په دې غونډه کې اعلان شي.
شبرت تاسو چې دغه فضا ولیدل د چارواکو له څرګندونو د نړۍ د مشرانو له څرګندونو خدا سي بریښېده چې د افغانستان سره به دا ځل نړیواله ټولنه خپلې مرستې وکړي او په هغو به عمل هم وکړي، ځکه چې داسې مخکې ویل کېده چې اکثر نجمنې کېږي بیا هغه مرسته چې دوی افغانستان سره کړي هغه نه رسیږي. څه تاسو څه برداشت کړئ تر اوسه پورې؟
د کانفرنس له فضا د سشکاری او د چارواکو له څرګندونو د سشکاری چې دوی غواړي له افغانستان سره مرسته وکړي او دا ځل له تیرو کانفرنسونو سره چې د افغانستان په باره کې نړیوالو دایر کړي دا نړیوال کانفرنسونه د افغانستان په باره کې له 2 لومړي کال را پدې خوا چې کوم لاس کانفرنسونه جوړ شي دي، په یو کانفرنسونو کې تر ډیره پورې له افغانستان سره د مرستو مسله مطرح وه، خو په دې کانفرنس کې د افغانستان سره د مرستو د افغانستان ثبات امنیت او د سیمې په کچه باندې د یوې امهنګي خبره په دې کانفرنس کې ډیره یادې شي.
بله احمد شبر تاسو نه مننه، بیا به هم تاسو زحمت درکو کله چې مرستې اعلان شوې او به ګورو چې کوم هیواد له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره، البته وبخې تر 2000 کال پورې څومره مرسته کوي، په کال کې څومره مرسته ده، په دې به هم اوریدونکو خبر شي. خو بیا هم له تاسو مننه په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له کابل د ولسی جرګې غړي شین کای کډو خیل سره د ټلیفون په لیکه د کډو خیل صاحب خبرونه تکرار لاست. کډوخیل صاحب، تاسو خو زموږ د خبریال څرګندونې واورېدې او د بانکیمون او د غراز د جانکیری او نورو، له سیاسي پلوه د افغانستان د ثبات او د امنیت د ټینګښت لپاره دغه کنفرانس څومره مهم دی؟ هغه څرګندونې چې تر اوسه پورې شوې دي،
مهم ترین خبره همدا ده چې وګورنم دنیا د بې ثباتۍ او ناامنۍ له وجې نه دنیا نارامه شوې ده او یو لوی ستونزې ننګونې سره مخامخ شوې ده. نو په افغانستان چې په کومه خطه د پرته ده او مختلف ګروپونو سره په جنګ کې ده، او نه تنها دغه ګروپونه، دغه افراطي ګروپونه یا دغه ټولیسټي ګروپونه، نه تنها چې د افغانستان د ثبات لپاره یوه لویه ستونزه ده، د نړۍ د امنیت او ثبات لپاره یوه لویه ستونزه ده. نو د بدلون ټولنې تحول په دې کانفرانس کې او د افغانستان نه یو سیاسي حمایت کول، حقیقت کې دوی له خپل ملکونه یا د ټول نړۍ نه حمایت کول دي، ځکه چې په افغانستان نه تنها چې د افغانستان د ثبات لپاره د افغانستان حکومت یا دولت اما بارزه کوي او جنګیږي، بلکې د دنیا د نجات لپاره یا د ثبات راوستلو لپاره پسته مبارزه کوي.
بلې کډوخیل صاحب، دغه څرګندونه چې نن وسو د نړۍ مشرانو بانکیمون جان کیری مغیرینی او دغه راز لدی کانفرنس نن مخکې ځینې څرګندونه د افغانستان د حکومت په اړه باندې شوی، د دغه نوی حکومت ملي والدي حکومت لاسته راوړنې ستایل شوی تر اوسه پورې او تقریبا یو اعتبار پیدا کړی ده، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه اوسنی حکومت چې د کار موده سپاتې ده درې کاله، آیا اوبه کولی شي چې د افغانستان د نړۍ سره د مشارکت یو ښه جوګه وي؟
زه فکر کوم چې افغانستان برسه به ګازیاتو چالشته چې درلوده، بیا هم حکومت خپل ځای پاتې شو او د افغانستان دښمنه چې غوښته چې پیستا یو یو بخش د افغانستان سقوط سره مخامخ کې، او باوجې چې د ملي وحدت حکومت یوه نوه تجربه برسره له ټولو کمیان یا مشکلاتو تر اوسه پورې بیا هم یوه اندازه موافقه ده. زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت او خصوصا رئیس جمهور په دې باندې کاملا تعهد لري چې افغانستان دولت به یو ښه شریک اوسي د ملي قوی سره، نه تنها چې مثلا په دې صداقت او په تعهد باندې دا کار مخکې بیایي، او امیدوارې چې دنیا هم افغانستان سره صادقانه همغږي سي او د مشترک منافع چې له بینین ټولنې سره افغانستان لري دوی هم په مغه باندې ژمن اوسي کې، او له افغانستان په بدني سطح حمایت وکړي. همدارنګه کوم هغه مالي چې افغانستان لري او همدارنګه سیاسي حمایت ضرورت لري، امیدوارې چې په براس کانفرنس کې دا ثابت شي او په راتلونکي کې په عملي ډول باندې عمل وکړي.
بله شینکی کډوخیل، تاسو نه مننه. د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل و چې د بروکسل د کانفرنس په اړه دا چې دا کانفرنس به د افغانستان د سیاسي او امنیتی ثبات سره څومره مرسته وکړي په دې اړه نظر سره شریکاو. د دې کانفرنس مخکې ځینې انتقادونه کېدل چې نړیوال ټولنې تر اوسه له افغانستان سره میلیارډونو ډالر مرسته کړې دي، دا مرسته سمې نه دي لګېدلې. یو علت هم دا و چې د کابل حکومت د دغه مرستو د لګولو ظرفیت نه درلود. دا چې له دې وروسته له افغانستان سره مرسته کیږي، آیا د افغانستان حکومت د دغه مرستو لګولو ظرفیت لري؟ دا هغه موضوع ده چې زما همکار صالح محمد صالح د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له مشر سره آزر اخشافیزی سره په یو مرکه کې مطرح کړی ده. په پایل کې آزر اخشافیزی وایي،
مونږ په دغه ټیپ ځل اسکارنه کې ډیر شین جوړ کړی دي، اما د هغه د حفظ او مراقبت لپاره مونږ په عمل نه وکړي. هغه فلک چې جوړ شوی هغه برته ویل شوی دي، د هغه د مینټیننس لپاره، د هغې د مراقبت لپاره باید ځانګړي شي چې هغه شي چې لاس راغلي دي لاس نه نشي کړی. د مثال په توګه ساعت دی، ټول او کلچک دی، کلینیکونه دی، خونځي دي، دا شین کې دوی کوم لرنه وکړي. دا خطه د وزارت شلم پوری دوام لري. په دوهم برخه کې دوی د سیو میکانیزم جوړ کړي چې د خصوصي سکتور د افغانستان او بین المللي پنګوال افغانستان ته وهڅوي چې په افغانستان کې میلیارډ هاو ډالر د پانګونه وکړي او انډستن وکړي. نو دغه لپاره دوی یو کېدای شي چې حمایي سیاست جوړ کړي او دغه پیسې څخه دغه لس روپۍ مصرف کړي او سل روپۍ بیا افغانستان جیب ته واچوي. داسې یو شی باید یو میکانیزم ورسوي.
خو دوی به هم د مرستو بدل کې افغانستان څخه د شفافیت غوښتنه کړي ده چې دغه مرستې په شفاف ډول ولګول سي. مخکې انتقاد دا و چې اکثره مرستې د بهرنیو چینلونو د لارې په افغانستان کې مصرفېدلې چې په هغه کې شفافیت موجود نه و. آیا افغان حکومت دا ظرفیت لري چې دغه مرستې په شفاف ډول مصرف کړي په افغانستان کې؟
دا چې په بهرنیو کړیو کې شفافیت شتون نه درلودل دلیل دا و چې موږ په خپل حکومت هیواد باندې حاکم نه و. کله چې تاسو خپل مسائل په خپل نشه سمبالولای او طرح نشي ورکولای پر دې تاسو پر ځای راځي او کار کوي او خپل ګټه په سیم ګرځي. اوس دوی منلي چې د افغانستان په دننه کې په دولت کې پنځله سکاله په دپسې دي کار کوي کوم چې بلډینګ کړی دي درکتون ایجاد کړی دي دولت به وکولی شي. نو ځکه چې د ټول مالی مرستې افغانستان دولت ته ورکي نو په دې خاطر دا یو خبره ده او دولت خوده یو کې چې هم د دې مسؤلیت زیاتیږي او هم دې باندې اعتبار زیاتیږي او دې قوت هم زیاتیږي. خوده یو کې چې په توګه او په سمه توګه دغه مرسته څنګه کوته کې
له پخوانی مرسته سره د وسنۍ او مالی مرستو توپیر په څه کې ګوري تاسو؟
دې توپیر په کې نشته دی خو مقصد یو خو یو څه لکشي دي د پخوا په پرتله. دوهم غیر مستقیم مرسته هم دلته شتون درلودل ډیر زیات وو. مثلا پی آر تیګانی موجود دی دلته کوپ اف انجینرینګ په نوم یو مؤسسه دی اردو دی ایالات متحده امریکا او چې تقریبا په کال کې 3 بلین ډالر دوی د ساختمان لپاره لګول چې کاري جوړول ساختماني مواد لپاره مارکیټ وو او نور خدمات د افغانستان سره نیول دي. هغه نشته دی حجم د مرستې هم یو څه دی تیر کنفرانس د توکیو په پرتله شوي دي او شرایط هم سخت شوي دي. مخکې د دوی شرایط دا کډوالو سره هیڅ ارتباط نه درلود. لوستي وایي چې هغه ماجینیا کډوال کوم شي د دې په هیوادونو کې په اتحادیه د اروپا کې شتون لري. کچیری روان دولت د ژمنهونه کې د خلک بیرته افغانستان کې په ځای ځني کوي او د جذبي دوی به یو برخه د مرستې هغه لپاره ځانګړي کوي. بل دا چې د شفافیت باندې او په د حکومتداري او په زمان کې د بشري حقوقو د تسره کول لپاره دوی د ټینګار کوي. قسم مخکم دا کار کېدل لامادي جدي نه و. هماده دا شوګه دوی پر لپسې ده حدود تعین کول چې مرستې به مشروط وي او دا سپین چک نه دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس آزرخش حافظي و چې د بروکسل د کانفرنس په اړه دا چې په دې کانفرنس کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې څومره مرسته وکړي او آیا د افغانستان حکومت د دغو مرستو لګولو ظرفیت لري کنه په دې اړه نظر سره شریکو. د بروکسل له کانفرنس څخه هم ډیر افغانان هیلې لري. د څو تنو د کندهار اوسیدونکو نظرونه به واورو.
زاسې پټالیم د کندهار ولایت اوسیدونکو د بروکسل کانفرنس هم خورا مهم کانفرنس دی د افغانستان لپاره او سرنوشت سازه کانفرنس په دې دی چې ژمنې به تر 2000 کال پورې د نړیوالې ټولنې لخوا مرستې او ژمنې به تازه کیږي او افغانانو لپاره به نوې هیلې بخشي او هیله مو دا ده چې دغه مرستې پر داسې پروژو باندې ولګول سي چې هغه د افغانانو لپاره اساسي او تمویل مدته یا اوږدمهاله پروژې تر څو پاینده کې د ډیر وخت لپاره افغانان دغه څخه ګټه واخیستلی شي او د دې پر ځای چې د دې ورزنی مشکلات په حل کې شه دادی چې دوی ته د مشکلاتو د حلولو لار په دغه پروژو باندې ورښودل سي او حل کړل سي. هدف می دادی چې دوی ته کاري فرصتونه برابر سي او دغه پروژه په داسې لارو باندې ولګول سي چې هدا کل دراتونکو کلونو د فار د افغانستان د خلکو اقتصاد تضمین کړل سي.
سرکول لازمي هم ته کندهار شهر وسوتونکو بروکسل غونډه ته خوشاله چونکې مختلف ممالک سره ځای کېږي یا هیوادونو سره ځای کېږي د افغانستان د پاره پیسې ورکوي ترڅو چې د افغانستان د پراختیايي پروژو کې مصرف شي او پیسې هم تقریبا 200 میلیونه ډالر وي او بل ښه خبره دا ده چې دا پیسې به ټول د افغانستان د دولت ته خاصه په مصرف رسیږي چې په دې کې باید فساد نه وي. پیسې پر هغه ځایو باندې ولګیږي کوم چې ضرورت دی یا پر هغه شی باندې چې حق اولیت ولري.
محمد الله رحمت يم د کندهار ولایت اوسیدونکو. د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره یو غټه لاسته راوړنه ده او هغه مرستې چې د افغانستان دولت به د بروکسل د غونډې په جریان کې یا د هغه څخه وروسته ترلاسه کړي کېدای شي د افغانستان د اقتصاد سره او د سنورو برخو کې ډیر کومک وکړي. د افغانستان دولت باید زیاته هڅه او کوشش وکړي چې دا په شفافه توګه باندې مصرف شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غراز منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 چپه هم اوریدل شي. لوو بجو وروسته د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې چپو مهیره وي. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. د خبرونه په دوهمې نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو پروګرامونه درته خبرو. د غراز به مو هم هڅه وکړو چې د کندوز له خبریال سره تماس ونیسو او د کندوز د وروستي امنیتی وضعیت له حاله مو خبر کړو. خو اوس رضوان مراد سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان په اړه د بروکسل نړیوال کنفرانس نن د بلجیم په مرکز کې پیل شو. د غونډې په پیل کې د روپی ټولنې بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی ژمنه وکړه چې روپی ټولنه به تر 2000 میلادي کاله له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وی په خاصو او هوایي عملیاتو کې په ننګرهار کې شل داعش وسلوال وشلې دي. د ولسی جرګې داری پلاوی او یو شمېر غړي په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګندوي. د کندوز د ولایت مقام وی چې د خار له مرکز څخه وسلوال طالبان پر شا تمبول شوی. خو د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وی چې جګړه اوس هم په خار کې ده. د امریکا د ولسمشر جمهور غوښتن کې کاندید ډونالد ترامپ وایي روسیه د دې لپاره چې د متحده ایالاتو دیموکراټانو ته احترام نه لري په سوریه کې د اوربن معاملې ګډوډ کړه. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هیواد نوی منتخب پارلمان ته وینا وکړي. د روسیې په دوهم ستر ښار سانت پیټرسبورګ کې له دې وروسته خلک مکلف دي چې په هر دوی میاشت کې له بهرنیو ادارو او بهرینانو سره د خپل قراردادونو او تماسونو په اړه رپورټ وړاندې کړي. او د فلیپین ولسمشر رودریګو دوتریتی چې په سپینو خبرو کولو مشهور دی غواخ کړي چې له امریکا سره به د اوږدې مودې ائتلاف مات کړي او له روسیې او چین څخه به وسلې واخلي.
او سم پام وکړئ چې اقتصادي خبرونه ته.
په کندهار ولایت کې د تازه میوو د پروسس یو فابریکه د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت جوړه شوه. د دغه فابریکې مسول ساده دل سید نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه فابریکې کې انګور، انار او نورې تازه میوې پروسس او بسته‌بندي کیږي او بیا وروسته نور هیوادونو ته صادریږي. نوموړی وایي چې تر دې دمه په نمونوي ډول دغه فابریکې نه 200 ټنه پروسس شوی انګور هندستان، پاکستان او عربي اماراتو ته صادر شوی دي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مسولان وایي چې سکل په دغه ولایت کې د مڼو په محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست مشر نصیر احمد عالمیر نن ازادي راډیو ته وویل چې سکل په پکتیا کې د مڼو د حاصلاتو اندازه شاوخوا 40,000 ټنه وه. ښاغلی عالمیر همدارنګه وایي چې د پټان لار د بندېدو له امله تر ډېره حده مڼې خرابېږي او باغ لرونکو ته په زیاته پیمانه زیان رسېږي. نوموړی له مرکزي حکومت نه غواړي څو په دغه ولایت کې د تازه میوو لپاره سړې خونې جوړې کړي. د هم دینن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,350 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1,280 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2,450 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,080 افغانۍ. دغه راز د کابل په بازارونو کې یو لیتر پټرول تیل په 2,000 او یو لیتر ډیزل تیل په 3,000 افغانۍ پلورل کیږي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 460 افغانۍ.
له مرزي احمد زین مننه چې د اقتصادي خبرونه واورول.
او سمزو کندوز ته د کندوز امنیتی د کندوز خار د امنیتی وضعیت په اړه زیدو نقیز څرګندونه کیږي. د کندوز د ولایتي چارواکی وایي چې خار څخه وسلوال طالبان تښتیدلی دي، خو له بلې خوا د کندوز ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه هم د خار په ځینو برخو کې جګړه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان هم داسې بر سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، راته ووایه چې وضعیت د خار څه ډول دی؟
مننه زخت سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا شپه دا سره خبر ته د کندوز ښار جنوبي څنډه کې یعنی د پوهنتون واټ سره دلته ولاړې ما. اوس خو په کندوز ښار کې جګړه جګړې کې نه اورېدل کېږي، داسې جګړه په شدت سره نه ده، خو داسې خال خال ډزې اورېدل کېږي د بېلابېلو برخو څخه. خو یو ست وړاندې ډېره شدید جګړه د کندوز د چاوا کوچې سره، همدارنګه د ایبام صاحب بندر سره، او د کندوز شمال لور ته د سپینزر د سپینزر شرکت ګولای سره، همدارنګه د سپینزر چمن سره، کواخانې سره، او د کابل بندر سره، او د سزرک سیمه کې درانه جګړه جریان درلوده. او دی خو د شار پولیس د ابراهیم خیلو په سیمه کې، او د خوجماشد په سیمه کې جګړه شدت درلوده. خو اوس جګړه دته شدت سره ده، خو هغه کورنۍ چې په دې درې ورځو کې په ښار کې باندې پاتې اوس دی وایي چې د خوراکي توکو او د څښاک اوبو کمښت سره مخامخ دي، او یو شمېر کورنۍ درګه ده هڅه کوي چې کندوز څخه ووځي فرعي
لارې
استفادې سره تخار ولایت ته.
بله آریان صاحب، آریان صاحب تاسو چوای اوس دزو غګونه دومره نه اوریدل کی، خال خال دز او به اتمن اوریدل کی، آیا دواړه لوري په سنگرونو کې پراته دي او که څنګه؟ او لبل خو کچېره دغه درې ورځې کی چې وضعیت الته د کندوز ډیر خراب دی، آیا داسې هم ویل شوی چې کچېره مثلا حکومت پرمختګ نشي کولای، خار نشي تسپی کولای، آیا د ملکیانو لپاره داسې خوندی دالان هم پرانسل کېدای شي چې دوی وکولی شي خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد واخلي؟
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. په کندوز کې کافي اندازه ځواکونه وجود لري، خو دا چې ولې دوی تر اوسه پورې نه توانېدلي خپله تعرضونو ته شدت ورکړي، دغه ښار تاسو فکر دا پوښتنه دي چې باید د کندوز سیمه چارواکي ځواب ورکړي، خو ډېرو حد سره نه توانېږي چې دوی ته لاسرسی پیدا کړو، دوی په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. خو سهار طالبانو خپل جګړې ته شدت ورکړی وو، د کندوز په بېلابېلو برخو باندې تعرضونه کړي وو. همدارنګه د کندوز اوسېدونکي هم وایي که دوی چېرې جګړې دغه ښار نشي کولی شي تصفیه کړي، حد اقل دوی ته د مهلت ورکړي چې دوی وکولی شي د خپلو کوچنیانو او ماشومان چې په دغه کورونو کې بند پاتې دي د نورو ولایتونو ته یا ولسوالیو ته ووځي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. بیا به هم د کندوز له وضعیت له تاسو راپور واخلو. خو قدر من اوریدونکو، د وخت د کمښت له کبله نشو کولی چې هغه د بخښنې نړیوال سازمان د هغو انتقادونو په باب راپور ورته خپور کړو چې د اروپایي اتحادیه او د افغانستان د حکومت تر منځ لاسلیک شوی دی. دغه موافقه له مخې اروپایي هیوادونه هغه افغانان چې په اروپایي هیوادو کې نه منل کیږي بیرته افغانستان ته استول کیږي، او د افغانستان حکومت هم امنی. خو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق،
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومان په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، که په دې اړه وريدونکو ته معلومات ورکړي چې په افغانستان کې ماشومان ولی کار کولو ته مجبور شي.
بلې، ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده، پس دا غنه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوي پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منستر ازي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د بینوري یا ناپدید کیږي یا معلول کیږي، مایوبیت ورتلويږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دي چې ښځې باید کار ونی کی، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کیږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضرورت باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنې. تاسو وګورئ ورځ په ورځ نامنې اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بېځایه کیږي. چې د هغوی اگر ټول اشته ټول د ژوند ضرورت په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډیر ګڼ خارون ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی زی او هلته کار کوي او د کار له امله ممکن د نابلدۍ له امله د ژبې د نه پوهېدو په امله دوی ډیر زیاتمن شي. خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې ته تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د وګونو د دوی مصارف ایستسي. او همدارنګه کیدای شي چې دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، اساسي قانون د 1350 ماده پر اساس ان دولت ځان مکلف او غنی او د شهده او معلولین کورنۍ ته امتیاز هغه امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سمبال کړي.
ډیره مننه معروف صاحب. دا چې ګڼ ماشومان په کار بوخت دي، د کار له وجې ماشومان په راتلونکي کې له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کیږي؟
دا خو معلومدار خبر ده. ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیه د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلي. او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې سر برخلیک پاتې کیږي او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازنی حق دی چې د نور حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري. او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دینه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی دی باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بې برخه کیږي او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې عملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نگانه زیان ویني.
ډیره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د ماشومانو د کار په اړه څه ویل شوی دی؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په 1970 ماده کې داسې ویل شوی دی چې د جبري کار تحمیل منع دی، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشي تحمیل ولای. او پر ماشومان باندې خو بیا بیخی چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنی هیڅوک نشي کولای چې پر ماشومان باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د روی د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر پوره کړی ده د زده کړې لپاره په دوکانونو کې کېدای شي چې شامل سي او زده کړې وکړي، لکه مستری توپ د دوکانونو، لکه ترکاني، لکه
هنګری لکه نور شان چې جوړیږي دلته کولای سي کار وکي، او تا هغه نه پورته یعنی چې تا اتلس نه کم عمر وي په هغه ځایونه چې کار وکي، د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل شي او د شپې کار پې ونه شي، او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیې پروسې ته صدمه ورسیږي او د دوی صحت ته صدمه ورسیږي، یعنې د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وقت در شری
په حنا
چې مو په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، مو په زمګه کې نو مو د خپل مشران سره هیله راو چې مو سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ وبنه بس
په لاس کې ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجست، په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي؟
په ډیر تاسف باید وایم چې د موږ حکومت کسه هم اوس خوش بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته دي چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومان لپاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې، په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي، بل دولتي روزنتون نه دی جوړ سوي، په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو او نور ولایتونه کابل ته راځي، چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه، دولتي پرورشګاه ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسیدله، اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې، خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي. خو بیا هم څنګ ته یې خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وزه کوي او ماشومان تربیه لاندې ته ساتنه لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او ښه تجهیز کړي، سو دغه کارګر ماشومان چې په خپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر د لاسه ورکړی دی، دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې ته پروسې لاندې ونیسي، دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. خو موږ چې ګورو دغه وزارت چې د کار او ټولنیز چارو وزارت دی، د اوس هم دغه روزنتون چې په کابل کې وجود لري، شپږ میاشتې کېږي چې دوی ته صابون د غاښونو کریم او هغه د صحت لپاره مواد چې دي لکه د کالی مینځلو صابون، د مخ مینځلو صابون، شامپو، دا شیان نه دي ورکړ سوی. ډوډۍ بالکل هم د کیفیت نه د نګانه هم د کمیت د نګانه کم دی. موږ د خپل نظارت د غنه کړې ده او خپل رپورټ هم ورکړی ده. هیله من یم چې حکومت خصوصا د ټولنیزو کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او د دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران دوی خلزت یوس.
قدر من اوریدونکو، دا وزمرده دی اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه، تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
خبرونکې مسوده نیازی.
درنو اوریدونکو نیمه نړۍ ته خراغلاست. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې د میرمنو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي، ښځې د کوم عواملو له مخې ځان وژنو ته مخه کوي، او کورنۍ څنګه کولای شي د ښځو د ځان وژنې مخنیوی وکړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتلا د ځانوژنې پیښې ډېرې شوې دي، او د ځانوژنو په پیښو کې د ښځو ګراف نظر نارینه وو ته لوړ دی. په افغانستان کې اکثره هغه میرمنې او نجونې د بیلابیلو عواملو له کبله ځانوژنه کوي چې عمرونه یې له 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې د میرمنو د ځان وژنو د پیښو کره شمېره نشته، خو د راپورونو له مخې لیدل کېږي چې د میرمنو د ځان وژنو د پیښو ګراف لوړ شوی دی. د همداسې یو څو پیښو یادونه کوو. په غور ولایت کې یوې میرمنې د کورنۍ تشدد په نتیجه کې خپل ځان وژلی دی. د غور د والي ویان عبدالحی خطیبی ازادي راډیو ته ویلي، د شهرک مهاجرین سیمې اوسیدونکي هواګل د کورنۍ تشدد په پایله کې د تیزاب خوړلو له امله ځان وژنه کړې ده. د جوزجان ولایت په منګیجک ولسوالۍ کې یوې 19 کلنې میرمنې ځان زندۍ کړی دی. په بادغیس ولایت کې یوې 19 کلنې نجلۍ د تیزاب څکلو له امله ځان وژنه کړې ده. د بادغیس د ښځو چارو ریاست د دې پیښې دلیل جبري واده ښودلی دی. په شبرغان ښار کې یوې میرمنې د تومانچی په وسیله خپل ځان وژلی دی. د جوزجان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د روان کال له پیل نه تر اوسه په دې ولایت کې 40 میرمنو ځان وژنه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس او ویان ډاکټر وحید مجرو د تیرو 2 کلونو په جریان کې د میرمنو د ځان وژنو د ځینو نسبي امارو یادونه کوي.
زموږ امار چې اول تحقیق 2014 کال کې د WHO د تاریخ پخش شو، هغه شی چې 2012 کال کې تقریبا 1250 د ځان وژنې واقعې ثبت شوي وه، چې د دې د منځه تقریبا 643 کسان یې ښځې او 562 کسان یې نارینه وه. زموږ د نوې امار چې د عامې روغتیا وزارت څخه د نمونوي په توګه موجود دی، مثلا د 2015 کال په ترڅ کې کابل جمهوریت استقلال او عاجل ابن سنا رختونو کې 1441 سوختګي واقعات ثبت شي، او 3465 د تسمم واقعات دي کې ثبت شوی دي، چې په دې کې یو تعداد د ځان وژنې واقعات هم پکې شامل دي، چې اکثره دا واقعات د ځان وژنې واقعات او په دې کې متاسفانه اکثره قربانیان هم زموږ خواندي پکې شامل.
یو له هغو ولایتونه چې د سږ کال په جریان کې ډېرو میرمنو پکې د ځان وژنې هڅه کړې دایکندي ولایت دی. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس زکی رضایی په وینا، د مختلفو عواملو له امله د کال له پیله تر اوسه پورې 9 میرمنو د ځان وژنې هڅې کړې دي.
په دایکندي ولایت کې د میرمنو د ځان وژنې پیښې مخ په ډېری دودي. زموږ د معلوماتو له مخې ناوړه دودونه لوړ ولور په زور د نجونو ودول او په مخدره توګو د روږدېدلو ډېروالی د دې باعث شوی چې د روان کال له پیل نه تر اوسه 9 میرمنې ځان وژنې ته هڅه کړې، چې د دا ډول پیښو زیاتېدل زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی.
نن سبا ګڼ افغان نارینه په مخدره توکو روږدي دي. دوی ډیری خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولای او په کور کې تاوتریخوالی کوي. د هرات او کابل دوه اوسیدونکي چې له دې عمله له سخت او ناوړه چلن نه په تنګ شوي او د ځان وژنې هڅه یې کړې په دې اړه وایي.
دولس کاله مې په همدې جګر خونې تیر کړي. میړه مې نشه کوي. څو ځله مې ورته وویل چې زه پرته له تا څوک نه لرم. که غواړې زه ژوندی وسم نشه مه کوه، خو خبره نه مني. د پلار کره مې نه پرېږدي. وایي پلار او د تره زامنو ته دې مه وایه. وایي ته چې ما سره خوشحاله نه، سبا ځو محکمې ته طلاق درکوم. ما ویل زه طلاق نه اخلم، د پلار نوم نه بدوم. دوه ځله پخوا مې هم په ځان تیل واچول، خو چا پرې نه ښودم چې ځان وسوځوم. دا ځل څوک نه و په ځان مې تیل واچول او وسوم.
ز
زما خوان پودری دی هر وقت وهلو دبول کوي او زه هم د خلکو کور کې کار کوم د خلکو جامی مینځم ما سوزلې د زنوژن کوخخ وکړ د موګکانو دوا می وخوړله او ځان می وزړو خمړه نشوم او کله چې پوشوم ز کولای شم ژوند وکړم اوس کولای شم چې په خډه ول ځان څخه حفاظت وکړم
تر ډیره ټولنیز محدودیتونه کورنۍ ستونزې روحي او رواني فشارونه او محرومیتونه د دې باعث شوي چې میرمنې د ځان وژنې هڅې وکړي که په یو انسان باندې سخته راځي او له هرې خوا پرې ژوند تریخ شي نو آیا ځان وژنه د حل لاره ده ځان وژنه د ستونزو په وړاندې هغه عکس العمل دی چې کس یا د مرګ کندې ته غورځوي او یا هم که له مرګه راوګرځي آیبي به وي او یا به یې یوه بله رواني ضربه هم خوړلې وي دنیا عالم محمد الله سید زاده وای د اسلام له نظر ځان وژنه ناروا عمل دی
یو انسان هغه چې عقلی او مسلمانی هغه په دغه سخت او فجیع عمل باندې چې هغه د ځان له کول دی یا خودکشي ده په دې باندې لاس پوری کوي دا د اسلام له نظر ډیر زشت عمل ده او لوی خدای جل جلاله په دو باندې لعنت وایي هغه څوک چې په داسې اعمالو لاس پورې کوي هغو ته په کار دا ده چې که کوم مشکل په فامیل کې یا په ټولنه کې لري هغه د فامیل له غړو یا د ټولنې له مشرانو سره هغه شریک کړي تر څو هغې ته د حل لاره پیدا شي او دا چې که بې هلته هم د دې امکانات نه ونو قضایي او عدلي ارګانونه دي چې هغې ته باید مراجعه وشي تر څو د دغه شخص هغه مشکل چې دوی ته پیدا شوی ده هغه به د قضا په رڼا کې دا به انشاءالله وڅېړل شي او د دوی مشکل به حل شي
پوښتنه دا ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له هغه چا سره چې یوه ښځه دومره مجبوروي چې له خپل ژوند تیره شي او ځان ووژني څه ډول سلوک کوي د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې یوه مسؤوله پروین خالقي وایي قانون کې ځان وژنه جرم ګڼل شوی او هغه چاته چې ښځې دې ته مجبوروي چې ځان ووژني سزا په نظر کې نیول شوې ده
تمام انواع خشونت علیه زنان که
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون له مخې د تاوتریخوالي ټول ډولونه چې 22 مورده کېږي جرم دي چې په دې کې یوه ځان وژنه ده د دغه قانون په 21 ماده کې راغلي کچېرې یوه ښځه د تاوتریخوالي له امله ځان سوځونی یا ځان وژنې ته مجبوریږي د تاوتریخوالي عامل د ښځې د معلولیت یا ټپي کېدو په صورت کې په متوسط حبس او کچېرې ښځه ومري په اوږد حبس چې له 10 کلونو زیات نه وي محکومیږي
ارواپوهان وایي ځینې رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان په مخدره توکو روږدېدل بېوزلي کورني تاوتریخوالي ناروغي او معلولیت هغه عوامل دي چې ښځې ځان وژنې ته راکاږي د صحت رواني روغتون د رواني برخې ډاکټر ایمل ساپای په همدې اړه
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته خودل شوې ده چې هغه جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابی ناروغي دي او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا ورسته لامل زمو په هواد کې ډیر زیات دي او زیاتره کسان خصوصا ځوان انجونې او هغه مېرمنې چې واده شوی دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دا غا سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولای او هغه په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولای په نتیجه کې دغه ناروغي ته داخليږي او ورسره دغه نه جوړ خفګان او بل اخر ځان وژنې اقدامات دي خو په ټوله کې موږ ویل شو چې روحي رواني شارونه د دې لامل ګرځي چې یو څوک بل اخر د ته اقدام مونیسی او یا افکارو ته پیدا شو په ځان وژنه باندې منجر شي چې د دې په وجه باندې ګراب لوړ خودل شوی دی
ډاکټر ایمل ساپای همدارس کورنۍ ته سپارښتنې لري وایي که څوک له روحي فشارونو سره مخ وي نو باید ډاکټر ته بوزي او په کورنۍ کې په میرمنو ذهني فشارونه کم کړي
په خوځو باندې خصوصا زمونږ فوکس ډیر زیات دی چې ځکه د خپل کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ د کورنۍ دند داده چې اول په خپل کورنۍ کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي او کله چې د به واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د نور خلکو نظم هله داده چې د خپل اولاد په نظر وته وګوري او بل موضوع مهمه داده چې دا غي روا غختنو ته وق کې خدل شي ځکه تجربه خو دلې دا چې دوامدار روحي رواني فشار په مرکزی عصبي سیستم باندې ناوړه اغیز کوي د غي په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته او بل اخر شخص ډیپریشن د پاره یا جوړ خفګان د پاره مسایدوي کچر ته دغه وخت کې مداوا ونشي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بل اخر ځان وژنه کوي
دا چې ورستر بلی د خزو د ځانوژنې پیښې مخ په ډیرې دودی اړوند ارګانونو په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدامات کړي او په راتلونکو کې څه پلانونه لري. د عامه روغتیا وزارت ویان ښاغلی مجروح او د دایکوندی د خزو چارو رئیس په همدې اړه
د عامه روغتیا وزارت د نور خپل همکارو وزارتو په همکاري سره د عامه پوهاوي د پروګرامو د طریقه او نورو هغه برنامې چې د ښځو د حقوقو پاره په لیکم برنامه ابتکارات لري موږ تر اوسه مختلف پروګرامونه تطبیق کړي او هڅه پر دې ده چې موږ اوسه کولای د دې ټولنیز مشکل هم د وقایع په بخش کې هم د درملنې په بخش کې لازم ګامونه واخلو.
په هغو سیمو کې چې د ځان وژنې پیښې ډېرې دي موږ یې د مخنیوي او کمولو لپاره د سیمې د ملا امامانو ښوونکو او د ښځو چارو اړوند ارګانونو په مرسته د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره کړي چې وکولی شو دا ډول پیښې راکمې کړو. زموږ د کارونو یو مثال به زه تاسې ته ووایم. یوه میرمن وه چې رواني حالت یې ډېر خراب و او هره لحظه د دې امکان و چې ځان ووژني. میړه یې معتاد او حتی د پیسو د پیدا کولو په خاطر یې خپله میرمن فحشا ته مجبوره کړې وه. موږ له دوی سره لنګدي خبرې وکړې. خاوند مو ورته د معتادینو په روغتون کې بستر کړ او له دې سره مو اقتصادي او صحي مرستې وکړې. اوس یې وضعیت